کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویا ثور څلرمه د اپریل 23مه. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکی روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کاروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سام مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فور ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوي چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 1.5 میلیونه درسي کتابونه هم ورکړي، خو د دغه ادارې په وینا ډېر نور کارونه هم باید ترسره سي. په کاپیسا ولایت کې 4 کسان په یو ټرافیکي پیښه کې ټپیان شول. په کاپیسا کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل د کوهستاني دویم ولسوالۍ په جمال اغا سیمه کې د یو کورولا ډول موټر د چپکېدو په پیښه کې 4 تنه چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري، پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفا ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. په فرانسې کې نن د ولسمشری ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسنی ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمنی وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. سي کدی دا ټاکنې وګټي، دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي شي.
د لیکلي ولې څارنې پلاتونې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغانانو پر افغانستان د پاکستان د وروستۍ بمباری په اعتراض مظاهره وکړه.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په د افغانستان چې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي.
په کونړ کې د لرګیو د قاچاق په اړه هم راپور اوریدلی سي.
فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه رابارېږي، کله چې فابریکې ته راولسي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي.
په ننګرهار کې د بازګرانو په اړتیاو هم راپور خپرو.
د دوایانو ضرورت، ځینې مشکلات، مارکیټ د سبزیجات او ځینې سبزیجات ورسېږي، مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي.
د خبرونې دویمه نیمایي کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرق لس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې د افغانانو بشري حقونه باید رعایت شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بدسل کې ده چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نجیب نومیگی پلار د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوې چاودنې له امله ټپي شوی. تر څنګ یې یو خپل لس کلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وایي د چاودنې په ورځ یې په ټوله سیمه کې ویره خپره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهېږي د کورنۍ غړی روغ پاتې که نه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي او بېوزله خلک دي او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندز په مولوي سکندر جومات کې د تېرې جمعې په ورځ چاودنه کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې چاودنې یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یوه جومات چاودنه وشوه او له هغې یوه ورځ مخکې بیا د کابل په دشتي برچي سیمه کې د شهید عبدالرحیم ښوونځي مخې او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د چاودنو په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تامین شي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابیزه ګڼلی. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي د پیل شي، تر څنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه دې د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې مور دل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوي دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځازای را سره په مستقیم تماس کې دی. د داسې مننه چې ناڅاپه مو په دې خپرونه کې در باندې غږ وکړ او تاسو هم ومنله. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښنه څرګنده کړې ده؟
نړۍ مننه ستاسو څخه. تاسې په خپله ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیزې حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګرو ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي او له بلې خوانه پاکستان باید د فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامي ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې د آی سی آی له خوا نه روزل شوي دي او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې
مسئلې ته راتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم یې د اعلامیې ژبه ډېره نرمه وه او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونه سو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زمون په وخت کې یو واری د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی، پیلوټانو په مغه خپل مسول د دې په خپل امر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې را داخل شوې دي او ورته امر دی وری ورکړو. بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیاری د افغانستان د فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری له منځه یوسي. هماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې او د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وویشتل او په ځمکه را وغورځولې.
بل د ځای صاحب نو بخښي د تیر اونۍ د قربانیانو د کورونې غړو د دغه پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولای شي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولای. د دې لپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په پکه داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغه ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. د ترهګري ډلې مالته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کوي چې یوې د داعش په نامه بلې دي، طالب په نامه بلې دي، مجاهد په نامه باندې په دې افغانستان کې دا ټول د سیمې هیوادو لاسونه جیب دي، هیواد کې لاسونه اوږد شوي دي، هم د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرامه ژوند وکړي.
اوس ملګري ملتونه دغه راز نور نړیوال سازمانونه څه فکر کوي چې دوی په دې برخه کې باید څه کارونه وکړي؟
دوی باید په دې طالبانو باندې باید فشار راوستل شي، هم په طالبانو باندې باید فشار راوړستي، هم باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د لاسوهنې نه په هیواد زموږ په هیواد کې لاس واخلي. دا ټول توازی معلومه ده چې د څه د پاسه څلور لسیزو کې همدغه پاکستان و چې د زموږ هیواد د دغو غمیزو ناورینو سره مخامخ شوی ده.
بل ډیر مننه د په جرمني کې مشت د سیاسي مسایلو شینن کوي توریالای ځازای و چې په مستقیم ډول یې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لزګونه افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي. پاکستان پر خوست او کنړ د بریدونه د اپریل میاشتې پر 14 وکړل چې په لړ کې یې لزګونه ملکیان ووژل سول یا هم ټپیان سول. طالبانو هم دا بریدونه غندلي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دغو بریدونو په تړاو امنیت شورا ته رسمي شکایت ثبت کړی دی. تفصیل اسدالله الدین.
پر خوست او کنړ د پاکستان د وروستۍ بریدونو د دې اونۍ وته خو لا هم د بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه خودل کیږي. لزګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان نه چې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کی، دوی رسمي وخلی ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری داسې مداخله روندي د مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقونه اغوی څه وکړل؟ ایمون ګلاو شکواو شکایت دادای چې دا خبره باید جدي وخستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نمم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په همغه مهال پر کنړ هم پاکستان برید وکړ خو تر پایه دا ښکاره سره کونه لګید چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې دغو بریدونو کې 23 ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دغه پیښې قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کنړ ته بې ځایه شوي خلک وو چې هلته یې پناه وړې وه او میشت شوي وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکې وکړې چې ګواکې د پردیو په لمسون یې د نجونو ښوونځي هم بند ساتلی دي. د مظاهرې ګډونوال سپوږمۍ مسعود:
موږ داسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید دا ټول په مکاتب کښې زده کړل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا ده چې دا واقعیت هم د افغانستان ریښې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی، او دا د بیګانه او د اجنبیونو رهنمایي دو اشغال دا چې دوی خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپلو هوایي بریدونو په تړاو ښکاره څه ونه ویل، خو ځینو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپل اعلامیه کې بریدونو ته ښکاره اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی په ټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هیڅ چا په ضد نه کارېږي او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیورن کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په ننګرهار کې کروندګر شکایت لري چې د پخوا په څیر ورسره مرستې نه کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد راپور لري.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې بیلابیلو نړیوالو او کورنیو نا دولتي موسسو د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په کرنیزه برخه کې ډول ډول مرستې کولې. د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې دیور سره د تیر نظام په څیر د اصلاح شو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقویه شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانانو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نورې مرستې وشوي نو زمونږ دا بزګران به لږ په ترقۍ اوجته لاړ شي او د نورم دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بستهبندۍ مرکزونه او بازارموندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زما نوم کریم شاه دی، سرخوړ اوسیدونکی یم. او منګه غواړو دی دولت نه چې منګه ته زمينه برابره کې منګ دې کانونو ته تخمونه اصلاح شي، د دوايانو ضرورت ته ځینی مشکلات مارکیټ د دې سبزیجات او زمون سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه وي، د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي. مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دی اړ نه غانه. من دولت نه دا غوښتنه کوم چې من سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري رئیس مولوی عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سري او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خودکفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. نور بس دی شکست سکوت پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون وایي پر ټولو هغه مواردو تر مفصلو بحثونو وروسته چې خصوصي سکتور پکې پانګونې ته چمتو دی د برېښنا تولید ته لومړیتوب ورکړ. د دغه کمیسیون په ټویټر پاڼه په دې اړه راغلي د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ د قانون او پټرولیم او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه او دغه شان د صنعت او معدن او د سوداګرۍ پانګونو خونو ته دنده ورکړل شوې چې څو د ډبرو له سکرو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې صنعتي پارکونو، لویو ښارونو او د تورته ساحو کې د ډبرو کرو حجم او د برېښنا اړتیا ته په کتو په ګډه لومړیتوبونه معلوم او عملاً کار پیل کړي. د طالبانو اقتصادي کمیسیون په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې صنعتي پارکونو او نورو لویو تولیدي شرکتونو د کافي برېښنا د نشتون په برخه کې شکایت کړی وو او ویلي وو چې له دې امله ډېر کارخونې تړل شوي او په لسګونو کارګران هم وزګار شوي دي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت په ننګرهار ولایت کې 390 تنه بزګرانو سره نقدي مرستې شوي. دغه وزارت تېره ورځ ناوخت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یا د نقدي مرسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له لوري د دې ولایت د کامی او کوز کونړ په ولسوالیو کې له بزګرانو سره شوي. د وزارت په وینا مرسته شوي پیسې چې ټولیز شمېر 2,913,000 افغانۍ وي په نقدي ډول هر بزګر ته د شاوخوا 25,000 افغانیو په اندازه ورکړل شوي. یاد وزارت وایي د دې کار موخه د بزګرانو سره اقتصادي مرسته ده او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ 16 پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 18 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 402 افغانۍ.
د راپورونو برخه دلته پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملکیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاشت پر لسګونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټې ته وړل کیږي چې هیڅوک مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځایي تجارانو ته د یوې جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل درې اړوند تر ناو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالیږي. خالد یو له دغه ترکانانو دی وایي
ابل رضوالی چې موږ صدا شمنه وکړه چې ستاسو د نجارانو کار روانېږي. زمون کار هم نغه چې پټپه ولاړ دی او د دیو دالې ګاډي راغلي دی روغ مال دی. زما پاخه مواد ندي، دا خام مال روان دی. دا کم انصاف دی او موږ دې مخالفت کوو. د دا ګاډي تللې شي نه، دا لرګي تللې شي، دا زما شتمني ده. زه دې کونړ بچی ما.
د کونړ په هر درا ولسوالۍ کې لسګونو ترکانانو د کونړۍ نخترو څخه د دروازو، کړکیو او نورو شیانو جوړولو لپاره کوچنۍ کارخونې جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کاریګر بېروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري، نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لاره پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور:
ځنګلي لرګي چې کوم دي ته ټول لوړ پولي چارواکي وړي، نه غریب غربې نه شي وړلی. فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه رابارېږي، کله چې فابریکې ته راولسي کې د شپې د خوانه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کېږي. مونږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو، مونږ ته یوه شادار یوه دروازه چې راپرېخوستل کېږي په ډېرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چېرته د لرګیو قاچاقو او دغه ډول لیږد مخه ونه نیول شي، نو کېدای شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړی شي چې ورسره به دغه ملي شتمني او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي د لرګیو د قاچاقو شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګڼې مشرانې پکې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده، دغه واقعي چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کومه خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشروي، دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې فلحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف نه بند، وزارت د طرف نه بند دی. د هغې نه چې کوم تیار شوی لرګی انتقالېده، د هغې دپاره حیات، د هغې ویډیو جوړول پوره، د هغې دپاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یوه نیمه ګنټه کې به دا وځي، چې پوستونو ته خبر ورکول، دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چې وونه په دغه مورد کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسؤلینو څخه هم نظر ترلاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نه شو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسؤلینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله. خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي، او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نومونو له کونړه بیستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. د امیر اختیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناک خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې وار وکړو هر ځینې په چا کې درې څلور نفره خوړلي.
نور علي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کېږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کېږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحتامې په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو خوړلو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپي داړل له څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپي چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کېږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموش ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي کولی اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض ده.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس په یوه داړي سمدستي د خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپي چیچلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم دي راشیمي هغه به د دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دي اے آر وی یا اینټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځو کې دن نه دن نه د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
سلام علیکم احمد افغان د هلمند څخه. دغه انتحاري عملیې چې کېږي یا دغه چبنې کېږي په تشارونو کې د دغو لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پرته سره خلک خوشحاله وه چې دلته به امنیت راسي خو نسبي امنیت راغلی و خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نو زموږ دغه هیله غوښتنه وکړي.
السلام علیکم. جوړ په خیر شروع جوړ قیاس خو فقط فقط دا ستاسو ازادي راډیو ده چې د خلکو د هر خوځمن درد تر یو ځایه رسیږي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401. لأجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی به تاسو سره وو. اوس د خبرونې نیمه ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکي روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر کنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي رادیو ته وویل
یونیسف از هیر فور ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغه چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 10,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي. خو دغه ادارې په وینا ډیر نور کارونه هم باید ترسره شي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفافه ځای کې وسوي. دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. په فرانسې کې نن د ولسمشرې ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسنی ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تن ټاکی چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمنی وکړي. د نظر پښتون له مخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي سي. کدی دا ټاکنې وګټي دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي کیږي. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام په څو شیبو کې اوریدلای سي. خوس ورزو اوکراین ته په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې دای بنن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوی و چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آستن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتېرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسیې هڅه کوي چې په ماریوپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتېري د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریوپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکام شوې. په امریکا کې میشت د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتېرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په وروستي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به ښایي په روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښ پرم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراس پر لوی کچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوز او جنو پر وړاندې تاو تریخوالی ته د خبرګون لپاره رامسته سوی وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوز لپاره د امن خونې د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوز پر وړاندې د تاو تریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملي کړي، او د دې ترڅنګ طالبانو د شوز چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاو تریخوالی سره مخامخ شوز او جنو سره مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه جونی او شذ د تاو تریخوالی په برخه کې زیانمنونکي کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې جونی او کورنۍ د جنونو د خوندیتوب احساس نه کوي، د دوی ځډکړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د جنونو د خوندیتوب پسترګ ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند لبيري په کوچني عمر د جنونو د ودولو پیښې زیاتېدای شي چې دا یې ځډکړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس د خبرونی په همدی برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی ململنې اغلی عائشه چې لزده کړو پاته سوی ده، او سونیا شینوارې چې خبریاله او د حقوقو فعال ده، له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. دواړي ململنې له مشتره د ټلیفون لاري وصل سوی دي. دواړو ململنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې، که تاسو په لومړي سر کې د خپل زده کړو په اړه باندې راته وایست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپل د ډاکټر ته دوام ورکړي.
نمونه تاسو ته غړون کې ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې، هو، زه سچې کله په شپږ کال هم زه واده شوم، او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې هم اتم سنت کې هم، او زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شو.
سلام مل سچې، تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست؟
د سیدا چې لکه زه د سینا وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاره سوکال چې نه لکه د دې د عمر مې نو چې زه تحلیل کوم، زه خسو چوکم به زما کورنۍ چې اول تاسو خلک راغلي دي بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي زه خو سبق وایم، نو تاسو ځکه چې زما درس سره ډیر زیات شوق او زه اول نمره هم په صنف کې، نو اول لږ مالک واکنو شو. خو بیا زما نامزادي وشو، خو زما خسرګنی ویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم زموږ په کور کې ته سبق ووایه، چې ته پنتون وایې مکتب ته ځې، هیڅ مشکل نشته، موږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ماته وویل چې اوس لکه زموږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور خزه شوې، بس زه بیا د کور خزه شوم، او زما ارمانونه هر څه خاوره شو.
عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شی سي؟ معلمه سي، ډاکټره سي، انجینره څه شي؟
سوا زما د مخکې نه ډېر زیات لکه میډیکل ته ډېر زیات مې شوق و. مالته ساینس ویلې پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پېښور ښار کې و، او ډېر زیات مې شوق و. ما سبق ډېر زیات لکه کوشش مې کول چې زه باید زه مارکس ډېر زیات واخلم هغه کې بورډ کې زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانې ته ځم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوښکې ځي، زه وایم کاشکې داسې یو ورځ راشي چې زم دا سپین جامې واغوندم، او ډېر زیات لوی ارمان مې و. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفارمیشن هر څه زه ډېر زیات هغه کوم. اوس هم ډېر زیات اسټډي سره د میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
مننه عائشه جان چې تاسو لمر سره خپل کیسه شریک کړه. زه د خپل دوهمې ملمنی سونیا شنوار سره خبرې کوم او برته تاسو ته راځم. شنوار صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه اونګي هیله ملالي جان خوړه تاسو ته شي خو د ملمنی تا او ټول اړین پته
سونیا جان سلامت اوسئ. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه ده چې په کوچنی عمر باندې د ودونو پیشي څومره د نجونو د زده کړو مخه نیولای سي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلا څومره زیاتې سوي دي یا کېدای شي زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان خور دا داسې یوه موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نه دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه او روزانه باوجود دې دی چې انجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې انجلۍ باید همدا شپاړسو څوارلسو پنځلسو کلو کې چې ورسېږي. بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن و، ډېر ښه چانس دی دوی لپاره که بیا سبق یې کمی وي. نو چې یو ځلې واده شي بیا د هغې سبق ویل، هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دې ناممکنه خبره شي. په خپل هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی او زور سره په دې موافقه یم چې پخوا چې طالب نو دې تر څنګه دا خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي خصوصا په اطرافو کې، نو اوس خو طالب راغلی مکمل یې مکتبونه بند کړي، مکمل پوهنتونونه بند دي، انجلکیانې نه شي وتی او څومره متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه صحنې هغه کوشش یې صرف دومره دی چې که لږ مشکل نه راغله لږ ستونزه راغله نو بس ډایرکټ انجلۍ باندې یا په کور وغړي باندې تسلیم شي. خو کم دغه کورنیا نن راپاسي او دغه طالب نه وغواړي چې ته مکتب خلاص کړه، پنسن خلاص کړه، دا د وظیفو ځای خلاص کړه، نو کېدای شي هغه لږ څه تاثیر ولري.
په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي، اما تر اوسه پورې داسې ښکارېږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی. څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي؟
نه تنها د افغانستان خلک یا انجینو مظاهرې کوي، په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې منګناسي په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي. ښځې غږ جدي نه نمغه ښځې چې ټولو ورته په ټیټه سترګه کتل، ټولو ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو، نه نمغه ناقص العقل، نه نمغه ضعیفه استاد ټولنې راپاسي د طالب غوندې دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي، نو دا د ویاړ ځای دی. اول د هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن ښځې کړای شي بغیر د سړونه، بغیر د دې چې څوک ورته څنګ کې ویاړي، راوځي او خپل حق غواړي. دا نه تنها چې د افغانستان ټولنه په دې باندې ذکر دی، بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یستئ نور هېوادونو ټولو په طالبانو باندې دا فشار راوسته چې باید دینجلکیانو مکتبونه په اول کې باید هم د دوی غمو خور شي او دا مکتبونه خلاص شي. خو طالبان دغه کار په دې باندې تر څو چې زه فکر کوم چې د په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوستو په خاطر دا د ښځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي. کله د مکتبونو موضوع شي، د دفترونو موضوع شي، ښځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پېژندلو په خاطر، خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي. خو دا ښه خبره نه ده. د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی، هر عقل دوی دی، هغه د خدای او د رسول د لارې نه چې دوی چې اسلامي نظام اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام تاته په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو دی، دا یې درته نه دی ویلي چې صرف نر بهوي ښځې دی نه وي. تاته مشخص کړی نه دی، نو تر څنګه د خدای د احکام او د خدای د سلام سره په ټکر کې روانې، تر څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې.
عائشه جان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د سونیا جان خبرې واورېدلې، دوی ویل چې طالبانو شایي په افغانستان کې د ښځو حقونه سیاسي کړي وي، که تاسو موږ ته په دې اړه باندې وایست چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پرېکړو چې د ښځو پر وړاندې کیږي، او بله خبره د کورنیو ده. عائشه جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایست چې ستاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي.
ډېره زیاته مننه. خو زه داسې سوچ کوم چې دا اولنۍ دلیل دا دی چې زیاتر میندو غواړي چې خپل لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي، یا د خور زوی ته ورکړي، یا د ورور زوی ته ورکړي. وبخښي، او اولنۍ دلیل دا دی اور زه دا سوچ کوم چې د سینا د چې لکه یو زما کورنۍ د سیدا، زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا د خپل لوریانې په کم عمر کې واده کوي، او خو د څومره چې دا د منفي غلري عواقب لري په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي، او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کي یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره چې واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو، خو افغانستان کې نه، هغه دوی مونږ په پاکستان کې او هغوی په افغانستان کې، او هلک ما هېڅ لیدلی نه و، هېڅ مې پېژندلی نه و چې د هغې عادتونه څنګه دي، خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلی دي، نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده، نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي، او زموږ ژوند چې دا نه تېرېږي، ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و، او ستونزه ډېر زیات و زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه، ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدۍ نه یو کال کېږي، بس زموږ وخت نه تېرېږي، زما نامزدۍ خلاصه کې دې سره دې اړیک سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما ناامیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنیو دا سوچ کوي چې دا نامزاد چې خپل جینی نامزاد و کې هغه بس دغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزادي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده، دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو، دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول، او زما واده وشو. او زما خسرګنیم چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به وایي، ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات بااستعداده ده او اول نمره دي په صنف کې، دا باید سبق ووایي. زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم، پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د شپاړسو کال جینۍ، دوی ما ته په سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و، هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې، مشر یې، ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي، ته به دا کوې، مکتب ته به نه ځې، ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاداره شوم، بیا بارداره شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم زه آماده نه وم بارداري ته، زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس شل کاله ده، زه اوس پوهېږم لږ لږ، زه خپل حقونو باندې، زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم، زما تحصیل زما اساسي حق دی، زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لویه ناامیدي زما په زړه کې پروت دی، نو اوس هېڅ نشم کولی، ځکه چې زما دوه اولادونه دي واړه واړه، سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده، زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم، زه ډاکټران ګورم، زه هر وخت ارمان کوم. پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم، هلته یو مریض و، هغې سره تللی وم. ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو، ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی، ته نرس یې. مې زه نرس نه یم. ما اتمه پوری په پاکستان کې سبق ویل دا هغه چې نو ته خو بیا ولې د مسلکی ته خو پویږي په دې مسلک مې ځان نه پویږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زه لکه میډیکل ساينس ما ډیر زیات شوق دی ما زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپل خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو داسې زما خپل ارمانون ته زما اساسي حق ته دوی سوچ نه کو بس دوی خپل منافع ته سوچ وکړو.
مننه عائشه جانی. سونیا جانی تاسو د عائشه جانی خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږ نه خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند په خراب سي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې که دوی د خپل اولاد لپاره یو پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمامه سي. چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی دا ډول فکر او دغه ته څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یو ټولنه کې تغیر ورکولای شو ځکه چې دا خدای شکاري چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول شي.
ملاله جانې خورې په اول څه غواړم وایم د کورنۍ په اړه دغه ټولنیز مشکلات موږ یې تعریف دی که فلاني دندې فلاني دی دا خو به زه مقدم چې کېږي دا به ډېر ښه پلان کېږي اول ځازي کورنۍ وکړه زموږ کورنۍ څنګه چې عائشه ده د عائشې غوندې مضبوطې مورې دي د ما نه رانیولې بله بله داسې ډېرې نجلکیانې دي په هر ولایت کې په هر کور کې داسې نجلۍ نشته چې د کورنۍ د یو پرېکړې د وجې هغه قرباني شوې وي. زموږ مور او پلار خلیاره دا دی خو مېر او هغه په دختري چې دا غنجلي چې دا په خپل شوا ډایرکټ ټاک ورکه بس دا خوندي شو نه ما په پلان او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بل لاره ورته وګورئ دا ډیره لنډه او د خو هغه د ماتې خبره چې چې تاسو استاد هغه هیڅ دین نه ستن د خو هغه چې وګورئ چې دا به څه سره بس وري که خلاص شو خبره مشکلات حل شي بارک تاسو نور مشکلات ځان ته واغسته که امداغه عائشه او عائشه غوند لزم نورې دې خپل سبب ویل او عائشه نن یو ډاکټر اوه یو جراح اوه یو بایستدار او په خپل ځان حاکم یو رهبر خزا اوه نو نن د کلی شو کدا دې شو کلو سمري شو کلو شپري شو کلو کو اده تر اوه دا بابا لرم چې واخه مور یو واخه مېرمن یو واخه لور خپل لار او موتم کې دې شي تاسو بلی دلی د سیدی ریسټرز نن په توګه نه کې چې یو ښه کار کوي دی تر شل کله نه پوری چې لریش کله نه پوری کله چې واده کوي نو هغه ډیر یو کبي او یو ښه مثبت مېرمنه ساتي چې خپل میړه خپل د خسر جنې کو او هم دې چې خپل پلار جنې سره هم هیلپ کوي دا نه دی چې صرف انجنیر ورک بس دغه مې اخلاص شي مور او پلار په اول سر کې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبختۍ او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنتی او یا په دې دنیا دوزخی دا اوله پرېکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم خپل زوی هم که ودره او که خپل لور هم په خپله خو ودرېږه خپل مسؤلیت یې واخېسته دوی هغې ژوند یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې څوارلس کلنۍ کې ورکو یا دا انجلۍ نه دا خو پرګنې کور با او چې خپل بم نور لري خپل بم یو مور یو د خاص یادوم چې دا بم یو مور مګر هم خپل نور په باغ ظلم نه غواړي پر دې نور ته چور کړ راغلي د پنځه لسو کلو دا هغه نه با د شل کلنې یا د پنځه لسو کلنې خو ته وقوقي لا ته خاون زم دا بلم د دې د دې نه چې دا کوم نه ژوند د ټول یو بل سره د حلقې غونډې د اټلاس ورکی که خزه خوشی دای خاون د مسترام کاری دی منگا کورنه ده چه انجلی وادی شی اقا اول خوشبو که سرکه دی خپل انجن سن بار سرکه دی خپل خواه نه بار سرکه دی خپل لیم تبا اماغا شه نو بایی مگر امیو پرده لیم چی داقی در لیم با کش رنی اتوال از کلوگی دول از کلوگی خواه تا بنا خواه تا سرکه دیری او اماغا منگور چی راغا تشی دی دیر شی تلیخ تو کلوشی پاقی شخص شرایطو که پاقی ظلم که چې هغه منګور راولي به دا هغه پاغې خپل منګور ظلم کوي باوجود چې خپله د لیدلې دي مګر هم بله نجلۍ چې راولي پاغې به ظلم کوي نو هغه خسر او خاون خو لرې خبره ده که ښځه خپله خواښي مثلا خپل منګور ودرېږي
زه باور لرم چې هیڅ خسر هیڅ لیول هیڅ خاون نشي کولای چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي. اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده. پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهیرولی شي. ما ته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې، ډېرې تورې وګاللې، ډېر تومتونه، ډېرې خبرې وګاللې، تر ننه پورې سخت ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر، زما په خاطر. مګر زه پرېښوم چې زه پوهنتون وایم، زه پرېښوم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم. زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم، زه هغه کورنۍ کنټرول کولی شم، زه هغه کورنۍ سنبالولی شم، ځکه زه د عقل نه، زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم. دویمه موضوع د خسرګنۍ د کورې انجلۍ ګورې، زموږ پانګونې چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه، خبره خوشحاله شوه، هېڅ مشکل نشته. که امغه په خو وخت کې دواړه خوند او ښځه په خو وخت کې واده وکړي او ښه اجتهاد وکړي وظیفه ولري، زه باور لرم چې دا هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي. اقتصادي ژوند چې ښه وو کورنۍ د یو بل تر څنګ وي. مګر زموږ وضعیت څنګه دی؟ 12 کلن انجلۍ به راواده کړو، 18 کلن یا 20 کلن وړکی کا کور کې به یوه روپۍ نه وي او اقتصادي حالت لا هغسې. پلار او مور مګه پلار او مور به د هغې وسې پورې نخلي. پاسه لاړ شه کار وکړه، پاسه لاړ شه کار وکړه. ښه، په افغانستان کې کار نشته، دلته کار نشته، زموږ خارج ته لاړ شي، یا به دوبۍ ته ځي، یا به لندن ته ځي، یا به امریکې ته ځي. زموږ نیمه ځوانان لاړ شي خارج ته، هلته په کلو پروت یا مغه سختې خواري، هغه کارونه به کوي چې والله پې هغه ده د چین هغه روبوټونه وکړي. مګر زموږ افغانانې کې په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې څه سخت کار دی افغان دی، که په لندن کې چې څه شاخه کار دی افغان دی، په هر دي چې ګورې افغان به شاخه کار دی. پیسې به کور ته رالګي، کورنۍ به هم خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کې دی، زما زوی په لندن کې دی، زما زوی په دوبۍ کې دی. مګر زوی نه به خبر نه چې په څه حال دی. بچی به دلته په کور کې شوی وي، دلته په څلور روپۍ کې خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې راشي، یا به ورته ماما غاسي، یا به ورته کاکا غاسي. دا زموږ د ټولنې خطونه دي. زموږ کورنۍ دي هم دغسې، موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي.
بله،
ځوان هم لاړ شي خارج ته، دوبۍ ته لاړ شي، چې هغه هلته د خپل انرژي، خپل ځواني، خپل هر څه دلاسه ورکړي، بیا د دوبۍ نه ډیپورټ شي، دلته راشي کورنۍ کې. کورنۍ کې دا د ښځې ځواني، د ښځې ارمانونه، هغه د ښځې هغه ژوند دی، د هغه اولادو وړیتوب، هغه د اولادو مینه، هېڅ مو نه ګوري. دا زموږ د افغانانو ژوند دی.
مننه.
ټول د کورنۍ د د منځي او د غلطو پرېکړو د مینه کې مشان ټول عمر صحیح پرېکړې کوي. مشان کله کله غلط، کله نه، چې همیشه غلط دي. خو څه د پښتون د فرهنګ د ټولنې فلاني راته د دې مخ د لور ورکړې د دوه کله نه کې فلاني راته اوس په یو راتي دا کومه په شې شې ورکړې یو د خپل خاطر او هغه ته په شې شې ورکړې. هغه څه څنګه د لستنه نه توګه هغه باندې د یو کور فشار اچي، هغه څنګه هغه فشار ته هم ورته خاصه فشار ته هم نه شي کړی. هغه تاسو یاري شي دا چې ځان واړی ځان ته ور ورواچی، یا دروازه خلاصه کړي د کور وځي، بیا هم خزه ملامت ده. خله کور وته دا اتمن د چا سره جوړه و، ځان یو څه دا اتمن بد اخلاق و، وخت نه شو تیرولای. دا نو ځان د کورنۍ د کورنۍ ودل.
مننه سونیا جانې. ډېره مننه سونیا جانې. عائشه جانې، زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی، که تاسو داسې په لنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې؟
ډېره مننه. زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د نجونو په آینده کې لوبې اونه کې دا زموږ په ملک هدا سي دا لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي، او زه هغه نه دا خواهش کوم چې د انجونه مکتب خلاص کی چې ډېر تر ډېر دوی مکتبونو ته لاړ شي. دا د انجونو د افغانستان ساتونکي راتلونکي دي، نو دوی سره لوبي اونې کې. او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنوي ته چې زه هر وخت دا ګورم او د دې یو شوم پدیده ده چې دا الکانو ته ډیر زیات توجه کیږي نسبت په انجونو کې. زمون په خپل کورنۍ کې هم داسې دي، زما رونه ته زما لکه ترونه چې کوم ما ترونه چې کوم دي هغوی هم خپل زمنو ته ډېر زیات توجه کوي.
عائشه جانې ستاسو پیغام مهم واورید او ستاسو د وخت څخه ډېره مننه. سونیا شینواری ستاسو څخه هم سلامت اوسئ. او د ختی خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی اورېدونکو، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.